دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه د واشنگتن د هیل ورځپاڼې پرون د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې جمهور رئیس جو بایډن له افغانستان نه سږ کال تر سپتمبر پورې د امریکایي عسکرو د راویستلو د پلان د جزئیاتو په هڅو بوخت دی. د رپورټ له مخې د بایډن اداره په دې اړه اوس فکر کوي چې د ناټو د عسکرو د راوتلو وروسته په څه ډول د موجوده حکومت د سقوط مخه ونیسي. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې د پینټاګن لوړ پوړو مامورانو ویلي دي چې د عسکرو له وتلو وروسته به هم هغوی په افغانستان کې د ضرورت په وخت له بهر نه په افغانستان کې نظامی عملیات سرته رسوي، خو تر اوسه په دې اړه جزئیات نه دي خپاره کړي چې امریکایي عسکر به په کوم هیواد کې دیری او لوجستیکي اړتیاوې به پینټاګن په څه شکل پوره کوي. که څه هم چې چین تقریبا شل کاله پخوا پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نظامی یرغل مخالفت کړی و، چین اوس په بیړه له افغانستان نه د وتو مخالفت کوي. تیر هفته په کابل کې د څو مرګانیو حملو نه وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې د امریکایي عسکرو د وتلو له اعلان نه وروسته په افغانستان کې امنیتي وضع خرابه شوې ده. چیړونکو په دې باور دي چې د چین اصل علاقه د چین او پاکستان د اقتصادي کوریډر یا دالان د پروژې د عملي کولو په خاطر په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو سره زیاته علاقه کوي. د خاما خبري آژانس د سولې د وزارت د چارواکو له قوله د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د افغانستان د حکومت یو لړ پوړی او کسیز هیات به بل هفته د قطر پایتخت دوحې ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمد قریشی په هغه هیواد کې د طالبانو د اډو د موجودیت نه انکار وکړ. قریشی د تلو نیوز سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د ناټو د عسکرو له وتلو وروسته که په افغانستان کې کورنۍ جنگ شروع شي نو پلبه د افغانستان د سیاسي مشرانو په غاړه وي. نوموړي پر حکومت او طالبانو دواړو باندې غږ وکړ چې په مذاکراتو کې نرمښت وښيي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکړی دی چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله دا وخت په میلیونونو مهاجرین په لوږه او فاقه کې شپې او ورځې تیروي. دغه نړیوال سازمان نن د یکشنبې په ورځ د غبرګولي په 13مه د مهاجرینو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوه بیانیه کې ویل چې له 145 میلیونو نه زیاتو خلکو سره د نړۍ په 80 بېوزلو هیوادونو کې مرسته کیږي، خو د کومو 45 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه چې ورسره شوې وه تر اوسه پورې یوازې 55% ورته رسېدلي دي. په داسې حال کې چې په جنوبي سوډان کې د خیریه مؤسساتو په کارکوونکو باندې مرګانۍ حملې زیاتې شوې دي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنرۍ یا UNHCR یو هیات د هغه افریقایي هیواد پایتخت جوبا ته رسېدلی دی. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس رپورټ ورکوي چې د فلسطین خود مختار ادارې یا PLA له اسرائیلو سره د کوویډ 19 1 میلیون ډوز واکسینو د تبادلې موافقه فسخه کړله. آژانس د فلسطیني چارواکو له قوله وایي کوم واکسین چې اسرائیلو په اشغالي سیمو کې فلسطینیانو ته په انتقالولو باندې پیل کړی و موده ختمېدو ته ډېره نږدې شوې وه او بېکاره و. آژانس وایي په داسې حال کې چې اسرائیلو د خپل ټول نفوس 85% وګړي وقایه کړي دي، د فلسطین په اشغالي سیمو کې تر دې دمه 4.5 میلیونه فلسطینیانو ته د کووېډ واکسین نه دي لګول شوي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د برما یا میانمار پوستا د وسلو د نه لیږلو په باب پریکړه منظور کړه. دا پریکړه په 119 موافقو رایو او یوې مخالف رای باندې منظور شوه. یوازې سپین روسیې یا بیلاروسیې مخالفت وکړ. د نایجیریا په شمالي لویدیځ ایالت اکیبی کې 13 ورځ پر یو ښوونځي باندې د وسلوالو حمله کوونکو د حمله په تعقیب لږ تر لږه 80 تنه شاګردان تر اوسه ورک دي. حمله کوونکو د حمله په دوران کې یو پولیس وویشته او وی وژو. یو شاګرد چې د ټوپک په مرمۍ په پخه باندې لګېدلی و حمله کوونکو د سړک بغاړه پرېښودو. وسلوالو ټوپکوالاو د ښوونځي 15 تنه استادان حمله ځان سره یوړل. او پرون د شنبې په ورځ د جون 19مه د لومړي ځل لپاره په متحده ایالاتو کې له غلامۍ نه د افریقایي الاصله تور پوستانو د ازادۍ د ورځې د لمانځلو په مناسبت عامه رخصتي وه. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د عامې روغتیا وزارت وایي تېر اونۍ د وړمې اونۍ په پرتله په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې او پر دغې ناروغۍ د مړو سوو کسانو په شمیر کې ډېر زیاتوالی راغلی دی. د عامې روغتیا وزارت نن د کورونا پر ناروغۍ د دنیا ویتنو د مړ کېدو خبر ورکړی دی. د بلې خوا جمهور رئیس اشرف غنی په ار کې د کورونا وایرس د درېمې څپې د مدیریت لپاره د یوې غونډې مشري کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په رپورټ کې واوري.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې تېر اونۍ په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټولو معاینه شوو مثبتو پیښو فیصدي 8.5% وه، په داسې حال کې چې وړمه اونۍ بیا دا اندازه 8.6% وه. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزیه وایي چې تېر اونۍ په افغانستان کې 908 مثبتې پیښې د وړمې اونۍ په پرتله زیاتې ثبت شوې دي.
که چېرته موږ تېرې دوه اونۍ د کورونا د مثبتو پیښو او د مړینو د کچې په اساس باندې مقایسه کړو، موږ په تېره اونۍ چې تېره شوه په دې کې موږ د مثبت پیښو شمیر 1,603 شو او د وفات شمیره مو 500 تنه وه، چې د فیصدۍ له مخې 8.5% موږ مثبت پیښې درلودې. او د هغې څخه وړاندې ونۍ چې وه موږ د مثبت پیښو شمیر 10,915 تنه وو او د مړینې کچه مو 356 وه، چې د فیصدۍ په اساس باندې د مثبتوالي 8.6% زموږ د مثبتوالي میزان و. نو بینان کومه ونۍ چې تېره شوه په دې کې د مثبتو پیښو شمیر او د وفاتو شمیر نسبت هغې څخه یو اونۍ وړاندې پکې ډېروالی لیدل کېږي.
ډاکټر میرویس علیزي د شنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس په ناروغۍ 1,304 تنه اخته شوي.
په تېرو 24 ساعتونو کې 3,309 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هېواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي، چې له دې جملې څخه 1,304 مثبت وو، چې له دې سره د مثبتو شمېر په هېواد کې 1,906 ته ورسېدل. په یاده موده کې 499 کسان راولېدلي دي او متاسفانه 29 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت د شمیرونو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د پیل څخه راهیسې 3,102 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي. ملګري ملتونه او د عامې روغتیا وزارت وایي چې د یو لړ عواملو له مخې په افغانستان کې د کورونا په ناروغۍ د اخته شوو او پر دغې ناروغۍ د مړه شوو کسانو شمېر د هغې شمېر څخه 3 ځلې زیات دی چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په رسمي ډول اعلاني. درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د کورونا وبا خپره شوې چې ورسره په دغه هېواد کې د کورونا د ناروغانو او پر دغې ناروغۍ د مړه شوو کسانو شمېر په بېساري ډول زیات شوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د لومړی او دوهمې څپې پرتله روغتیا امکانات ډېر ښه شوي او اوس یوازې نهیش دولتي لابراتوارونه په دغه هېواد کې د کورونا وایرس د مشکوکو پیښو د تشخیص لپاره فعالیت کوي. خو دا وزارت دا مني چې اوس هم په دغه هېواد کې د کورونا وایرس د هندي بڼې د تشخیص امکانات نشته دي. ډاکټر میرویس علیزي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې سره کار کوي تر څو د هندي بڼې کیتونه هم برابر او په دغه برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي.
د هندي نوې بڼې لپاره موږ د هندي نوې پیښې په وخت کې رادولې نشو، ممکن پیښې موجودې وي. او هڅه مو دا ده چې د نړیوال روغتیا سازمان په هڅو سره موږ وشو کولای چې د هندي نوې د تشخیص لپاره یعنی جینوټایپنګ د تشخیص لپاره موږ کیټونه ترلاسه کړو او هغه معاینات هم موږ په مرکزي لابراتوار کې ترسره کړو.
تېر اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا په یو راپور کې ویلو چې د کابل د کورونا وایرس د درملنې په روغتونونو کې د پرتو ناروغانو لوی شمېر یې هند ته سفر کړی او یا هم هغو کسانو سره په تماس کې چې په روسیو کې د دغه هېواد څخه لیدنه کړې وه. د بلې خوا د افغانستان جمهور ریاست وایي چې نن پارک جمهور رئیس محمد اشرف غني د کورونا وایرس د درېمې څپې د وضعیت د ارزولو لپاره یوې غونډې مشري کړې ده. د هغه لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د غونډې په پیل کې د عامې روغتیا وزارت سرپرست له بهر څخه د اکسیجن واردولو په روغتونونو کې د اکسیجن د غیر فعاله دستګاو د بېرته فعالولو او د بسترونو زیاتوالي په اړه راپور وړاندې کوي. ویل چې درېمه څپه د حرکت په حالت کې ده. جمهور رئیس غني د شته امکاناتو په چوکاټ کې خلکو ته د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو له امله د ډاکټرانو او روغتیا پالانو هڅې وسیلې وویل چې اوسنی وضعیت کې لومړیتوب د عاجلو روغتیا خدمتونو برابرول دي. جمهور رئیس غني خلکو ته ډاډ ورکړ چې حکومت په دشته امکاناتو په چوکاټ کې د کورونا درېمه څپه چې د ښاغلي غني پر وینا تر اوسه په ښه ډول مدیره شوې او اوسني او راتلونکي ټول تصامیم به د علمي اساساتو او تیرو تجربو پر اساس ونیول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. د کډوالو چارو وزارت وایي چې د جګړو له امله په تیرو درو میاشتو کې 8000 او 1400 کورنۍ بې ځای سوي دي. په دې باره کې خبریالې لیمه نیازی له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې د جګړو له امله څه باندې 1400 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایاند اسلام الدین جرات د سه شنبه پر ورځ خبري اعلان تویل چې دغه کسان په کندهار، هلمند، لغمان، فاریاب، جوزجان، کندوز، بدخشان او بغلان ولایتونو کې بيزه شوې دي.
از اواز سال 1000
د سوارلسوم کال پیلا تر دا مهاله په زین ولایتونو کې د طالبانو د تحرکات ول عمل سره باندې 1280 افغانان بيزه شوي چې 1300 کورنۍ کېږي.
د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت دی ویان د معلوماتو په اساس تیر کال په افغانستان کې 2000 کورنۍ د جګړو لامله بې ځای شوې وي چې په خبرې لزینو سره بیلابیل مرستې هم شوې دي. نو ماوړي زیاته کړه چې په عمومي ډول په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای شو شمیر 2,500,000 کسانو ته رسیږي چې په تیرو کلونو د جګړو لامله بې ځای شوې دي. تیرونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې اوازې په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د جګړو له امله 15,000 کسان بې ځای شوي دي. په کابل کې یو بې ځای شوی حاجي انزرګل د خپلو ستونزو په اړه داسې وایي
چې د دولت او نړیوال باید چې د زموږ د کم سره کومک وکړي او اوله ضرور زموږ هم د ضرورت شي دی چې د سرپناه د پاره د دولت نه خل راغلي وو او تر اوسه پته نشته چې په کوم ځای کې جوړي یا نه جوړي څنګه چې څنګه
دا په تاسو حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې جګړو زور اخیسته چې له امله خلک د خپل سیمو پر خودو ته اړستل شوې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2020 کې د جګړو خشونت، بشري حقوقو د نقض او تبعیض لکه په 2.4 میلیون خلک مجبور شوي چې خپل کورونه او سیمې پرېږدي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د شوزو چارو وزارت په 1400 مالی کال کې له شوزو سره د تاوتریخوالي څباندې 1500 قضیه ثبت کړې دي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا دا قضیه په کابل او ولایتونو کې سبسوي چې او یا له شوزو سره د شدید تاوتریخوالي پیښې دي. په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر لکابل څخه راپور راستولی.
د افغانستان د خزو چارو وزارت ویاندې رویا د درس امریکا غږ ته وویل چې له خزو سره د تاوتریخوالي د 1513 قضیو لشمیره 800 مدني قضیه وی چې عدلي او قضایي بنسټونو ته د سیړنو لپاره استول شوې دي. دا غل د درس په وینا د 1400 او قضیو په تړاو حقوقي سلا مشورې ورکړل شوې دي. 102 قضیه د منځګړیتوب او مصالحې لارې حل شوې او د خزو چارو وزارت په 109 قضیو کې زیانمنو ته حقوقي اسانتیاوي برابرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې په دغو قضیو کې لزګونه له خزو سره د شدید تاوتریخوالي پیښې دي.
تقریبا تعداد 70 قضیه کې نه
شاوخوا بیا قضیه چې په کې د قتل، ټپي کېدو، ځانوژنې، جنسي تیری، غرغره کېدل، اور ورته کول او تیزاب وڅکل شامل دي. دا موږ په 1400 مالی کال کې ثبت کړي. تر ټولو زیاتې قضیه په سرپل، بادغیس، غور، کابل، بامیان، هرات، بغلان، تخار، هلمند، دایکندي، جوزجان، فاریاب، نیمروز، کاپیسا او ننګرهار کې
شوېدی.
د اغلی د درس په وینا له خزو سره د شدید تاوتریخوالي په دغو قضیو کې 3 د قتل، 21 د ځان وژنې او غرغره کېدو، 15 د جنسي تیری، 2 د تیزاب سکلو او ځان سوځولو او 11 د ټپي کېدو قضیه دي. پر دې سربېره د خزو وهل او ډبول، ښکنځل او سپکاوی، زورول، فحاشۍ ته اړ ایستل، نفقې او نکاح څخه محرومول نورې هغه قضیه دي چې په روان مالی کال کې د ښځو چارو وزارت ثبت کړی دی. دغه وزارت ویلي چې د پوهاوي د کچې لوړېدو له امله اوس د تیرو کلونو په پرتله زیات شمیر ښځې د ورسره شوي تاوتریخوالي قضیو د ثبتولو لپاره دولتي بنسټونو ته مراجعه کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د ښځو پراخ حضور په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو د حقونو په برخه کې مهم پرمختګ ګڼي، خو وایي چې لا هم په ځینو برخو کې د لا زیاتو اقداماتو ترسره کولو ته اړتیا ده. د دغه کمیسیون د ښځو د چارو کمیشنرې شبنم صالحي امریکا غږ ته وویل
د متخصصو میرمنو کمښت په ډیرو ولایتو کې لرو. ډیری ولایتونو کې موږ هغه خاص متخصصې میرمنې چې هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی متخصصې یا نه لرو یا بالکل تعداد یې محدود دی، او دا څارنوالۍ مشخصا په نویشتو ولایتو کې دي او د نویشتو ولایتو پر مراکزو کې دي. تاسو پوهیږئ چې موږ ډیری لرې پرتې ولسوالۍ لرو چې میرمنې د دې لپاره چې راسې خپله قضیه درج کړي اولته باید څو ورځې هلته تېرې کړي، نه اقتصادي توان لري او نه ټولنه اجازه ورکړي چې میرمن ته سفر وکړي چې مرکز ته راشي.
آغلې صالحي له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو د کشف او پلټنې په مهال د ښځینه جنایي پولیسو کموالی، د ناامنیو له امله د کلیو او بانډو پر ځای په ښارونو کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو تطبیقول او په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ښځو سره توپیري چلند نورې عمده ستونزې یادې کړې. د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي سره لدې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو د څېړلو په اړه د معلوماتو د ورکولو ژمنه کړې وه، خو په دې برخه کې د امریکا غږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شبا شنان.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرونو عالی کمیشنری وایي چې په 2020 میلادي کال کې په نړۍ کې د کووید 19 وبا پر تباهۍ سربیره د جنگونو، ظلم او استبداد په سبب هم څه باندې 2.8 میلیونه ولسی خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شول، او دا لړۍ اوس هم روانه ده. له جنیف څخه به د خبریالي لیزا شلاین درالیږلي رپورټ خلاصه از موږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ولولي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنری یا یونیسیار وای د تازه معلوماتو لمخې په 2020 میلادي کال کې 2.4 میلیونه خلک مجبور شو خپل کورونه پرېږدي، چې دا شمېره د 2019 میلادي کال په پرتله د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د دوامدار جنگونو، ظلم او ستم په وجه بې ځایه شوو خلکو له مجموعي شمېر نه 4% لوړه وه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمیشنر د 2020 میلادي کال نړیوال رجحانات تر عنوان لاندې کلنی رپورټ خپور کړ. دا تازه رپورټ وای په داسې حال کې چې د تیرو 9 کلونو راهیسې په مسلسله توګه د جنگ او تشدد په وجه په زور او جبر له کورونا د ملکیانو د تښتېدو شمیر هر کال لوړیږي. تیر کال له کورونا د کورونا او بعد خپرېدو او د سرحدونو د تړل کېدو باوجود له کورونا د خلکو د تښتېدو لړۍ بنده نشوه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنر فیلیپو ګراندې د جمعې په ورځ په جنیو کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویل 6.4 میلیونه هغه خلکو چې د مخکنیو وسلوالو شخړو او جنګونو په وجه له خپلو کورونو نه تښتېدلي وو په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې وه. باقي پاتې هغه خلک دي چې په داخل د خپلو هیوادونو کې بې ځایه شوي دي. د فیلیپو ګراندې په قول د تیرو 10 کلونو په موده کې په داخل د خپلو هیوادونو کې د بې کوره شو خلکو شمیر لوړ شوی دی. موږ وینو چې د ټول بشریت له 1% نه زیات خلک په زور او جبر بې ځایه کیږي. د نورو ارقامو او شمیرو په جمله کې یو پدیدا چې زما توجه ځان ته راجلب کړه دا و چې د بې ځایه شوو کسانو 240 کې ماشومان دي. د دې ریپورت په اساس د هغو مهاجرینو له جملې نه چې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده په دریو کې دوه برخې د نړۍ د 5 هیوادونو یعنی افغانستان، سوریه، میانمار یا برما، جنوبي سوډان او وینزویلا اوسیدونکي دي. د دې ریپورت له مخې د تیرو 18 کلونو راهیسې په مسلسله توګه په ترکیه کې تر ټولو زیات مهاجرین آباد شوي دي او بیا بل ترتیب د پاکستان، کولومبیا، یوګاندا او جرمني نمونه د ذکر وړ دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر وایي د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د تازه وسلوالو شخړو، غربت او نیستۍ او د اقلیم او چاپیریال د بدلون او یو شمېر نورو عواملو په سبب 200,000 خلک بې ځایه شوي دي.
د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري. د یمن د معرب د ولایت د کنټرول پر سر د حکومت او حوثیانو ترمنځ د جګړو له وجې د ملګرو ملتونو چارواکو په سیمه کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا جاغ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیف څخه راپور راستولی دی چې زه شافیه سرداری تاسو ته لولم. د معرب ولایت د یمن فشپش کلنې جګړه کې د ورورګلوی خوندې سیمه بلل کېدل. سلګونو زره خلک چې د یمن په نور سیمو کې د جګړو له واجبې کورسوي و همدې ولایت ته پناه وړله او حالت مشت کېدله. خو حالت د خلکو آرام ژوند وروسته تر هغه ګډوډ شو چې د انصار الله په نامه حوثیانو د همدې 2021 میلادي کال د فبروري په میاشت کې کوشش وکړ چې دا ولایت د حکومت څخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې د ملکي خلکو ودانیو او مينو ته ډېر زیان اوښتی. د دې ادارې یو ویاند لیز تروسل امریکا جغ ته وویل چې یوازې په دې تیرو دوو اونیو کې لسکونه کسان وژل شوي دي. میرمن تروسل زیاته کړه چې امبولانسونه، د پولیسو تانه، د تیلو سټیشنونه، جماعتونه او نوري ودانۍ چې ملکی کسان ګټه ځنی اخلي د بی پیلوټه الوتکو لخوا بمباری شوی دی. هغه وایي
Well, what we've seen in these recent attacks is not what I would consider an escalation, but of course all the civilian deaths that these have caused are absolutely tragic.
په دې جګړه کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله خوښنون کېده. د انصار الله ډله په هغو سیمو کې د بی پیلوټه الوتکو بمباری کوي او توغندي پر توغوي چې د حکومت په لاس کې ده او د شک پرته چې حکومتي ځواکونه یې هم جواب وایي. د ملګرو ملتونو دا چارواکي همدارنګه وایي چې حوثی یاغیانو د سعودي عربستان په خاوره کې هم بریدونو ته دوام ورکړي. سعودي عربستان د یمن په کورنۍ جګړه کې د حکومت ملاتړ کوي او د هغه ائتلاف ځواکونو مشارکې کوي چې په حوثیانو هوایی بمباری کوي. ملګرو ملتونو وایي چې په سعودي عربستان کې د حوثیانو بریدونه اکثره په نظامي تاسیساتو دي، خو وایي چې وخت نا وخت هوایی ډګرونه، صنعتي تاسیسات او یاداسې ودانۍ په نښه کیږي چې ملکي کسان کار ځنې اخلي. سعودي عربستان په 2015 کال کې د حکومت په ملاتړ په یمن کې مداخله وکړه. ملګری ملتونه وایي چې د همدې نیټې را په دیخوا په یمن کې شاوخوا 8,000 ملکي کسان وژل شوي او څه باندې 14,000 ژوبل شوي دي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د افریقا د ښکار لپاره خاص استازي جیفری فلیټمن مصر، اریتریا، سودان او ایتوپیا ته خپل لومړی سفر په دې تازه وخت کې بشپړ کړی دی. پیغام یې دا و چې امریکا ژمنه کړې ده د سمایزو ستونزو غمخوري او د افریقا د ښکار د سوکالۍ او باثباتۍ ملاتړ کوي چې پکې د دوی اتباع په خپلو حکومتونو کې آواز ولري. لومړی امریکا په دې عقیده ده یوه خپلواکه او متحده ایتوپیا د دې نظر بشپړ کوونکې ده. بیا هم په دې باره کې ژورې اندېښنې شته. په ټول هیواد کې سیاسي او قومي اختلافات شته. په تیګری کې عام قتل سرته رسول شوی دی او د بشري استقرار اندازه د منلو وړ نه ده. امریکا به د خپلو بین المللي انډوالانو او متحدینو سره په ګډه کار وکړي چې اوربند وکړي او دغه بے رحمه جنجال ته خاتمه ورکړي، د ژوند د ژغورلو مرسته برابر کړي چې عاجل ضرورت ورته ده، او د هغه چا سره به حساب کتاب وشي چې د بشري حقوقو د سرغړونو او تاوتریخوالي مسؤل وي. په تیګری کې ستونده د ملي جنجالونو دی وي پراخې بڼې علامه هم ده چې له معنا نه ډک اصلاحات غواړي، په داسې حال کې چې خاص استازي فلټمن د ایتوپیا د صدر اعظم آبی او نور مشران سره خبرې وکړي د دغه چیلنجونو د داسې کوشش لارې غم خوړل شي چې د ټولو ایتوپیایانو د بشري او سیاسي حقوقو لپاره په احترام ولاړ ملي موافقه وشي چې په دې کې آزاد او عادلانه انتخابات شامل دي. په ایتوپیا کې د ایریتریا د قواو حضور د دغو هدفونو په خلاف دی. په اسمارا کې خاص استازي فلټمن د جمهور رئیس اف ورکی سره په دې خبره ټینګار وکړ ضرور ده چې سمدستي د ایتوپیا نه د ایریتریا عسکر وویستل شي. په سودان کې سیاسي انتقال په یو نسل کې یو ځل یو فرصت دی چې د سیمې لپاره دا د یو مثال په حیث کېدای شي. په داسې حال کې چې خاص استازي فلټمن د سودان په مشرتابه باندې ټینګار وکړ امریکا به دیموکراسۍ ته د دغه هیواد د دوامدار انتقال ملاتړ وکړي چې د بې ثباته کېدو د یوې قوې په حیث د درو لسیزو نه وروسته د یو با مسؤله اکټر په حیث سودان ادا کولی شي. امریکا دا ژمنه هم کړې ده چې د ایتوپیا د رنسانس په نامه د ستر بند په سر د جنجال او د نورو جنجالونو په حلولو کې مرسته کوي، ځکه نو دوی له انقلاب نه راپدې خوا کم شو پرمختګ ته تاوان نه رسوي. خاص استازي فلټمن په اډیس ابابا قاهره او خرطوم کې د مشرانو سره خبرې وکړې. مصر او سودان د اوبو د امنیت او د بند د حفاظت او همدغه راز د ایتوپیا د برېښنا د پرمختګ د ضرورت په اړه کې اندېښمن دي. دغه موضوعات باید د افریقایي اتحادیې د مشرۍ لاندې د شامل فوو ترمنځ د خبرو له لارې حل شي. امریکا ژمنه کړې ده چې د افریقا ښکر ته سوله او پخلاتوب راوړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
درنو او محترم او ریدونکو، بالخصوص محترم او مایندو او خویند، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مقرر ډول یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. اگر څوک سي مشکوک دي په د وایرس باندې اخته دي، کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوي. کچېره تاسو مالداري یعنی په کور کې حیوانات ساتي، نو کوشش وکړي چې له غو سره ډیر تماس نه نږدې نه ونسی. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړي له ماسک او دستکش نه استفاده وکړي. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړي هلته ډیر تګ او راتګ ونکړي، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړي له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړي. هغه اشیاء باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوثي، کوشش وکړي یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړي. هغه خلک سه مشکوک دي او پیږي سه دا مرض امکان لري لوغو سره موجود وي، کوشش وکړئ سه په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی د تاسو د صحتمندي په امید.
پرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.